تی اورتی نسر گندیگی آزاد لوس کلی وی نو هغه کې رنگ نه د وازه شوی چې ته باید حتما تور رنگ استفاده کی نو کله ټول محدودیتونه وزکی دا باید د اسلام د نظر وسیرل شي ګوره اسلام کې څه محدودیت دا هغه نه باید ډیر افراط نه شي ځکه چې افراط راوستل پټیش کې باید صدقې کې چې موږ اسلام په خپل ځای ډیر ښایسته دین د پوره دین د حق دین دا نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باید صدقې کې چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باید صدقې کې چې اسلام نه زړه تور شي او باید صدقې کې چې خپل هیواد پرېږدي مهم ترین شی اسلام کې جبر نشته اول باید دوی وپوهل شي د سنتو برک دې ته معلومات ورکړل شي د فرضو برک دې ته معلومات ورکړل شي بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وځکړي یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی دوی باید خاص کمیټه ولري هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي
بله کله چې ځوانې نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چه لباس دی سامنه دا یا یواز رواتلی سومره دی جوانانو پر روحیه باندی بد تاثیر که
بلکل کوری لکه چنگه چه پویگه منگا افغانستان یا اسلامی طولن علی اسلامی سرا یوزه یو دیر درون فرهنگ لری نو دل خبر کل چه یو جلکه بیرون توزی او اکثر هم کمی باکسون ویدیو چه مالی دیلی اکثر هم ایجاب هم یعنی دوم مرات شوی دست ایجاب نه چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا اوهل شي وټکل شي د ښار مایز کې هغې ته به احترامي وشي هر شی یو اصول لري که نه د دې روحیه فوق العاده خرابېږي په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه ده مراعت کړی که نه دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي هغه همداسې یو ټولنه کې لکه افغانستان نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر هر څه نمخ کې باید دی اول لکه خودنی و کې دی ته باید او خودل شي ارزښتونه چې دی یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي بعد دغه نه دسه یو کارونه وشي دسه نه چې وجل کې د په خاطر چې جاب نه مرز کوي رنجر کې کی نه ولشي رنجر هر خلق د پاره د چې مثلا غیر اخلاقی غیر قانوني یا دسه یو کار کی
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د وسنی حاکم نظام لخوا هم دسه دوام وکړي لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سوال چې دوی په مکتب بندیز ده په بیرون تګ راتګ بندیز ده د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره ده چې پرې ده او وښتاناس پرې ده همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه دا کوم داسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هیواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا که هغه مهم ټکی راته وایي
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي کله چې یو کار په سو په زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي یعنی باعث دی کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي د خپل فرهنګ نه زړه تور شي د خپل هیواد نه زړه تور شي لکه جریان چې لري باعث دی کېږي د موږ دا ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هیواد نه لاړ شي که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کې اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورنمره چې تحصیل دروازې دې بند شي اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه ده وزه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کلا چه هجاب مراد که او رنگ پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور هجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او رنگ یعنی پتنیش هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کلا ده محدودیتونه وزه که اگه اول ده اسلام ده نظر خور وزه روشی ده بیا وزه شی بعد اگه نه ورو ورو وزه شی پوکر شی که تطبیقی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمانان اسلامي ومن اسلام ته احترام لرو دا قوانين د دست تطبیق شي چې چاته به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه او هل شي ځوانان د سرک په سر پاغې باندې مثلا بایست د دې چې یو نیم سل نفر ولاړي د خار مایست کې وهل شي وټکل شي جلکې د وخت دا په رنجر کې کینول شي نو دا څه دي چې ځوانان د هیواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کولی شو چې زړه توروي باوجود چې اسلام تر ټولو ښایسته دین د حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې بایست د دې چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دی بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي. له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې، کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي یا اضطراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بېلېږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کېږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي انسان د هغه څه د صحت د لحاظه یعنی کله چې موږ WHO د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شي اجتماع ناروغه شي نو باعث دی چې انسان ټول ناروغه اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو نو څنګه موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات داسې فشار راوستل هغه په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي بایست دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري کافي انرژي لري خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کېږي بایست دې کېږي د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دې تمرکز کم شي بایست دې کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد خپل درس نه شاته پاتې شي بایست دې کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دې کوي شي مختلف کارونه دې کوي شي احتیاط هم خرابوي شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي د نفر غواړي اجتماع نه لري شي غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي دغه څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دې پیدا کوي شي دا د بایست کېږي چې دا زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سیاسي وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه وژغوري تر هغه وخت چې حالات سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین د قانون چې دي یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغیري. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي هم د سنجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دې ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي دا بهترین کار اوسیږي اوسني شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي. لکه اوسنی حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له دروازې موږ خلاص شي تر کومه چې امکان لري که هغه سوشل میډیا دا هغه خپل فزیکی مقالی لیکل دي هر هغه څه چې بایسي د خلکو ذهنونه تغیر شي دا بهترین کاری.
بله په اخر کې وسنی نظام ته به تاسو پیغام چوي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیرنی هغې سره د ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کی او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
ځانمنه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام اورز مو په خیر، درسي ساعت ته خره غلست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغي په ځانګړي توګه ساري ناروغي تشریح کوي او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغي په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسی اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي، دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجی، د پروتوزواوی، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور لنې چې مالیکول دي دغه بو وایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک واړي چې تعریف یې کې داسې پتوجن، هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکټریات. بکټریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کېدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن دی هم د بکټریاوی په 300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شو. یعنی هغه ټول کې پیژندل شوی و کنه به پیژندل شوی خو دا ځین منی د پتوجن په شکل باندې په 300 میلادي کال کې وپیژندل شو. زیانمنی بکتریاوی چې دی هغه ناروغیانی ډیر رامه بینست کوي چې دوه د ډلې څخه یوه کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل دانو ته رسیږي. یعنی کچیر یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې شل دانو ته رسیږي. دا رقم نو کچیر وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراضه ولایم رمبایست کوي. هغه لکه د تودوخه درجه لوړیدل دی یا هم نسناست دا او یا هم خواگرزای دی دا پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل ویروس ویروس دا بکتریا سر توپیر دادی چی دی تر بکتریا لزر چند واری کشنه دی دا یه بلابیل نروحیان دا غرکم رما بینستکی لکه تخی دی انفلوینزا دا شری دی ایدز دی او نور دی. دې حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایست کوي اراضه ولایم را بایست کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنی پر هر برخه باندې دی عمله وکړي د هغې برخه اراضه را بایست کوي. او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی. یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان را مبنسته کوي مګر د دې څخه اقتصادی ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبایسته کېدو لپاره. یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبایسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي را مبنسته کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رامه بنسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراز رامه بنسته کوي. هغه مثلا د لوړ درجه تبر رامه بنسته کوي یا هم خوله رامه بنسته کوي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کوم ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن دی، د غو د منځ وړل دی، د کریم استعمالول دی، د خوب د جریان استعمالول دی او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستل دی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانی، بلکې دا نه جوړیانی خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل جنیټیک و بولو هم سي دی، ولې چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري تر ډیره حده پورې امکان لري چې په دې کې هم سرطان رمه بنست سي. او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سږ سرطان دی او یا هم چاغښتي. اوس نو ساري ناروغیانی هغه ناروغیان دي چې د یو شخص خپل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولای سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهمه لا ته د پتوجن دی. پتوجن موږ ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمه بنست کوي په انسان کې. د غیر سر ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلی امراض. د زړه تړلی امراض یوازې په خپل په انسان کې د بل چاته نسی ور سرایت کولی یا استولی. اول هم ډیابیټیز یا شکر ده، د سږی امراض دی، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دی، او د سږی امراض دا امراض نه لکه ټوخی. د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی یې ناکامه سوی، کمزوره سوی، تنفس نسی کولی، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستاوې دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو لا ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لخون کې بوورو چې حجره لڅو برخه جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل، یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده، د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده. وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي. خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي. ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملی واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر، او حجم یې یو نانوګرام دی، جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه سوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پوند ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. شوې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانی یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل انوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز څه ته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تولید کیږي. په خپل دغه سلولوز یو ډول بڑا مواد دی حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. بې پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپله حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم یې ثانوي دیوال، چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمیډیا دی. دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمیډیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمیډیا چې دی وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمیډیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شهم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبیږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بې کاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بې کاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن تر څو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مستراغلي حجره د مخکینی حجره ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجره خواص لري. یعنی کومې نوې حجره چې منځ راځي هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وای د شمزل رنګي حیوانات چې دی هغه بدن دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي بل جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنی د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دی هغه په دوه ډوله صورت نیسي، یا دوه ډوله حجروي ویشتون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي، لومړۍ حجره اوږدېږي په مستقیم ویش کې، په لومړي قدم کې لومړۍ حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنې د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکېني درسونو کې، چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي، چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي، په مساوي برخو البته. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي، او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی، چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې ویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سره ترسه وي، یعنی ځین مراحل سره ترسه وي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره ترسه شي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دا د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره مې ستراوړي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثوري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثوري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي، یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي ویاګي، یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري، یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري، یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیون څخه د 2 میلیون په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګۍ بلغ کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت رسیږي، یا بلوغ ته رسیږي، دا غس خورسته په هر میاشت کې یوازې یو هګۍ بلغ کیږي، هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګ پورې، یا هم د بالغیت له دورې څخه، یا د بلوغ کېدو څخه وروسته، بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې د هغه لویه ده، یعنی موږ کولی چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازې د سپرم څخه ډېر لوی ده. په هر توشتو ورځ کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي او بیا له فیلې تنه نوځي. په هر توشتو ورځ کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا له فیلې تنه نوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره پخپله د هګۍ پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په درو ورځو کې او هم کېدای شي چې په څلور ورځو کې تېره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تېرېدل له درو څخه تر څلورو ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تېرېږي د درو او یا هم څلورو ورځو په موده کې تېرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د څلور ورځو څخه تر اته څلوېښت ساعتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبېږي او خپل د القا کېدو ځواک د لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړېږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټېږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې د ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډېږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي، یوازې سرې تخمې ته داخليږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي دغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي. څو ځلې زایګوټ ویشل کېږي چې بیا د القا څخه یوولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
که تا تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
لستر کو تیچا ریزم سيزم روانيزم جوانتون تخاوة سيزم گلاب پشان بڑے زم سندے زم مستے زم پاتسے زم روانے زم شمندن تغا وسے زم پاتسے زم روانے زم شمندن تغا وسے زم امدام میں نمستے متر مزل رسوی سیلاب دفشے مینی مشمندن تازکوی امدام میں نمستے متر مزل رسوی سیلاب دفشے مینی مشمندن تازکوی سادا پنگڑو شنگ شنگ سادا پنگڑو شنگ میں ہر سہارا پسوی پزڑکی میں دمینی بول بولے را پروی او پزڑکی میں دمینی بول بولے را پروی او سادا پنگڑو شنگ